سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یو نامه وايي د طالبان له خوا د خلکو نیول د اندېښنې وړ او د نړیوالو بشري حقوقو د مکلفیتونو خلاف دي. یو نامه نن د خبر پر خپل شبکې کړي ویلي دي چې طالبانو د ښځو د حقونو فعالانی شولیا پارسی او ندا پروانی د قلم لارې د ټولنې مشرمتي ولاوي صاحب ان لاس د فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی او د پانتونو سات رسول پارسی نیولې چې باید د خپل سری نیونو ته د پایټکې کړي. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کړي چارج بینټ نن په خپلې شبکې له طالبانو غوښتنه کړې ده چې دوی دې له کوم شرط پرته ژر تر ژره شولیا پارسی او ندا پروانی خوشي او خوندیتوب یقیني کړي. بل پلاوی د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشتو افغان میرمنو نن د طالبانو لخوا د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو د یو شمېر غړو په ځانګړي توګه شولیا پارسی او ندا پروانی په نیول کې دوی اعتراض کړی دی. په ویډیوګانو کې چې د مقتدر ښځو د اصلي خوځښت مشر مونسي مبارزه د رادیو تاسوبلی اعتراض کوونکو پکې د دغه فعالانو له بي قید او شرط د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. ویل شوې ده نه دا پروانی د هغه میړه او سوې د سمبلې پرې وشتمه په کابل کې نیول شوې دي. زین نور فعالان لکه رسول پارسی مت ولوي سمرتزه بهبودی او نور له هم د طالبانو په توقيف کې دي. طالبانو په کابل کې د نړیوالې مرستندوی ماموریت یا IAM په نوم د وی خیریه موسسې څلور کارکونکو خوشی کړی دي. دغه کسانو ته ونیږدې سرچینې د نوم نه خودل په شرط ازادي راډیو ته ویل طالبانو د پنځمبه پورې زدهغه موسسې څلور کارکونکو د دوو موشروانانو په ګډون خوشی کړی دي. دغه سرچینې زیاته کړه چې طالبانو ژمنه کړې چې د دې موسسې ټول نیول شوی کسان بره خوشی کړي. سرچینې دغه کسانو د انیول کېدو بیرته خوشی کېدو د سرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. د نړیوالو مرستندوی ماموریت په نوم موسسې هم تر اوسه په دې اړه سره نه دکړي. د IAM خیریه موسسې په اسمبلی میشت کې ویلي چې طالبانو یا تلس کارکونکو په غور ولایت کې نیولې دي. د غور لپاره د طالبانو د والی ویاند عبدالواحد حماس غوري فرانس پرس خبري اژانس سره خبره کړې ده کړي وو چې دا سیاسنه د غږیز پیغامونه تر لاسه کړي چې خي دغه نیول شو کسانو خلک مسیحت تر بلل. هغه په دې اړه نور چوسیات و نه کړل. مستقلو سرچینو تر اوسه د غوري د ایت ا نه د تایید کړي. یو شمیر افغان سیاستوالو د پخانی پاچا محمد ظاهر شاه د زوی شهزاده میرویس ظاهر د مړینې خبر ورکړی دی. د افغانستان پخانی ولسمشر حمید کرزی نن په خپل فیسبوک باندې لیکلی شهزاده میرویس ظاهر نن په کابل کې مړ شوی دی. هغه کرزی د میرویس په مړینې خوشنی خودلې نوموړی وطن دوست او مړینې یو لوی ځای بللې ده. د افغانستان د ملي مصالحې د اعلی شورا پخانی مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم نن په خپل فیسبوک باندې د شهزاده میرویس له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. تر اوسه د شهزاده میرویس د مړینې علت په رسمي ډول نه دی اعلان شوی. شهزاده میرویس په پخوانیو بیلابیلو حکومتونو کې په بیلابیلو څوکیو کار کړی دی. راپورونه وایي د بلوچستان په مستون کې د میلاد النبی د درنوي په مناسبت جوړ شوی مراسمو کې د 14 لکبل د مرشو شمیر تر 500 واوخت. په مستون کې روغتي مسؤلینو مسؤول ډاکټر رشید محمد سی د صدر یو مشال څنګه ته ویل چې د وژل شو شمیر 250 او د ټپیان 550 تر رسیدلې دي. تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اتسکسی د صدر یو مشال څنګه ته ویلو په 14 کې لکټر لګیدل چې لاس کسان وژل شوی او تر 500 زیات نور ټپیان دي. هغه ویلو چې د مړو ټپیان شمیر خای زیات شي. مستونګ د بلوچستان د مرکز کوټه په 50 کیلومتر کې پراته سیمه د تر اوسه د نننې 14 مسؤلیت چان نه دی منلې. او د خبر پختونخوا په هنګو کې 14 خلکو ته مرګوب لړولې. 14 نن د دوابې د پولیسو د ماموریت په جمعات کې د جمیل لمنځمخ کې د خطبه پر مهال شوې ده. د پولیسو د ماموریت مشر شاراز د زده رډي مشال څنګه ته ویل چې په پیخه کې 2 تنه وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. شاراز یې تکړه د 14 لکبل د جمعات چتر غورځیدل او د کندوالو لاندې د بندو کسان تر ایستلو هڅې پیل شوې دي. د هنګو د پولیسو مشر نصر احمد رسنوي ته ویل په جمعات کې لا ډیر شو تر ویختو پورې کسان موجود. نصر احمد زیاته کړی دا بیرشته چې د وژل شو کسانو شمیر زیات شي. تر اوسه چا د دې 14 مسؤلیت هم نه دی منلی. پاکستان له دې هیواد ټول غیر قانوني کډوال باسي. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس تیر ورځ په یوې خبري کانفرنس کې ویل چې حکومت یې پریکړه کړې د افغان کډوالو په ګډون ټول بهرني وګړي چې په دې هیواد کې بنا قانونه توګه اوسېږي له پاکستان وباسي. له دې وړاندې د پاکستان موقت صدر زمانور الحق کاکړ په لیوه پاکستاني خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې حکومت د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې لخپلې خاورې د افغان کډوالو په ګډون ټول غیر قانوني کډوال وباسي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس د پنځمې پورز د سپتمبر 23مه په یو خبری کانفرنس کې وکړه. نوموړي وویل چې د دغه پریکړې پر بنسټ به هغه افغانان چې په پاکستان کې ثبت شوي او د اوسېدو قانوني اسناد لري نه وستل کیږي.
د کابینې له لوري نوې تایید شوې پالیسي یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې دا د بیلابیلو هیوادونو وګړي چې په ناقانونه توګه په پاکستان کې ژوند کوي د ټولو لپاره ده. د دوی په اړه کابینې پریکړه کړې چې په دوی کې هر څوک دی باید خپلو هیوادونو ته بیرته ستنه شي.
له دې وړاندې د پاکستان موقت صدر اعظم انورالحق کاکړ هم له یو پاکستانی خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې حکومت یې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. که څه هم په رسمي ډول په پاکستان کې د میشتو غیر قانوني کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو وړاندې تر دې یو شمیر پاکستاني رسنیو د ځینو سرچینو له قوله ویلي وو چې پاکستان غواړي 1.1 میلیون افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هیواد وباسي. په دې کې هغه افغانان هم راځي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پاکستان ته پناه وړي، خو په دې هیواد کې د اوسېدو د قانوني اسنادو موده پای ته رسیدلې. دا کډوال د پاکستان د حکومت په دې اعلان سره سخت اندېښمن دي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې میشت افغان کډوال بشیر احمد چې له 13 کلونو راهیسې دې هیواد کې ژوند کوي خو د اوسېدو قانوني اسناد نه لري، ازادي راډیو ته وویل چې په پیښور ښار کې ځان ته ښه ژوند برابر کړی خو که افغانستان ته ستول کیږي باید هر څه له سره پیل کړي.
موږ لپاره ډیره سخته ده ځکه زموږ خویندې دلته سبقونه وایي، موږ ډیر ښه کاروبار لرو او اوس که چیرې موږ افغانستان ته لاړ شو نو کاروبار مو له منځه ځي، خویندې مو له درسونو څخه پاتې کیږي. په افغانستان کې د ښه ژوند کولو لپاره شرایط نه دي برابر.
په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په دې هیواد کې په وروستیو کې په افغان کډوالو د ژوند کړۍ تنګه شوې ده. د دې شورا مشر میر احمد روفي ازادي راډیو ته وویل
اعلان دیروزه دولت پاکستان
د پاکستان د تیر ورځې اعلان چې لمخې له 1 میلیون زیات افغان کډوال چې غیر قانوني دي له دې هیواد وستل کیږي. دا کوو غوړو کوونه غوړو دلته د میشتو افغان کډوالو په ځانګړي ډول ماشومانو او ښځو په روح او روان منفي اثر لري چې دلته اوس مهال زده کړې کوي او نور هیوادونو ته د تک په هیله دلته شپې سبا کوي.
د طالبان د حکومت ویان زبیولا مجاهد د پاکستان د دغه تازه پریکړې په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر چهارشمې پورز د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په کابل کې وی غونډې ته د وینا پر مهال له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو سره انساني چلند وکړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي چې د پاکستان دا پلان هغه افغانان زیانمنوي چې اوس مهال په نړیواله کچه خوندیتوب ته اړتیا لري. د دې ادارې ویاند قیصر افریدی امریکا غږ ته ویلي چې دوی به له پاکستانه په دې اړه وضاحت وغواړي. اخوا ایران هم له خپلې خاورې د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو خبره کړې. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی د چهارشنبې په ورځ په تهران کې خبریالانو ته وویل چې د دوی لخوا د یوې جوړې شوې کړنلارې له مخې به له ایرانه هغه افغان کډوال وباسل شي چې قانوني اسناد نه لري. د کډوالۍ نړیوال سازمان مخکې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 2.6 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دغه سازمان د راپور پر بنسټ په دوی کې 80% ایران او 13% پاکستان او 11% نور ترکیې ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي مرستیال امینه محمد وای په اسلام آباد کې د پېسلام کې د خزو رول تر سرلیک لاندې وغونډه جوړیږي او په دې غونډه کې به د افغان خزو ونجونو وضعیت هم وڅېړل شي. تفصیل به د راپور کې.
د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي مرستیال امینه محمد د افغان خوځو او انجنونو د وضعیت په اړه په اسلام کې د خوځو رول په نوم د وی غونډې د جوړولو اعلان وکړ. امینه محمد دا خبره په یو خبري ناشته کې یو خبريال د پښتنې په جواب کې وکړه. وی ویل چې په افغانستان کې د افغان خوځو او انجنونو وضعیت ورستر بلې مخ په خرابې دودای. اغلی محمد د افغان خوځو د انجنونو او کار د حقونو د تضمین لپاره د طالبانو پر حکومت د فشار راوړلو غوښتنه وکړه او زیاته کړه
په اسلام کې د ښځو د رول په اړه غونډه جوړیږي او د افغان ښځو د وضعیت د ښه والي په برخه کې به ځینې مسایل وڅېړو. تاسو پوهیږئ چې د اسلامي همکاریو بنسټ په دې وروستیو کې افغانستان ته یو پلاوی استولی، نو موږ فکر کوو چې ګاونډیان هم د مسلې په اړه خپل فشارونه ډېر کړي. هغوی د نړیوالې ټولنې برخه دي، باید ټینګار وکړي تر څو ډاډمن شي چې افغانستان کې ښځو ته حقونه بیرته ورکړل شي.
اغلی محمد د غونډې د نیټې ځای او څرنګوالي په اړه جزئیات ورنکړل. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې رئیس دینیس فرانسیس د پنځشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیز له سره غور وکړي. هغه وویل
زه له افغان چارواکو غوښتنه کوم چې پر دې تګلارې له سره غور وکړي او نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او زده کړې وکړي تر څو وکولی شي د خپلې ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلي.
په اسلام کې د ښځو رول غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې یو شمېر افغان فعالان وایي طالبان باید په دې غونډه کې د نورو اسلامي هیوادونو له تجربو او قوانینو زده کړه وکړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې نازیې نوري آزادې رادیو ته وویل
پدې هیله پچې پدې کانفرنس کې د طالبان نمائندگان هم حضور لري او د بل هیوادونو او اسلامي هیوادونو څخه د غوې د تجارت څخه ګټه واخلي چې څنګه هغه اسلامي هیوادونه د خزو حقوقونه په بشپړ توګه او په د اسلامي چوکاټ په مطابق بیان کړي او ته قانون جوړ کړي. طالبان څخه مهدا هیله دا چې د هغه اسلامي هیوادونو د تجارت څخه ګټه واخلي.
دا په داسې حال کې د چشاو خایو او نه وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا وویل چې طالبان باید د ښځو او انجنونو پر زده کړو د بندیز په تړاو وپوښتل شي. کاته هم طالبانو د ملګرو ملتونو د دغو چارواکو د څرګندونو او د یادې غونډې د ترسره کېدو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقوق ټینګ کړي دي. طالبان داسې مهال دا ادعا کوي چې له کار او زده کړو د ښځو د منع کولو تر څنګ دوی تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او ښځینه حمامونو ته د تګ په ګډون له خپلو ټولو ټولنیزو او سیاسي فرهنګي حقوقو بې برخې دي.
د طالبانو حکومت تیرونه اعلان کړی و چې په ټولو ولایتونو کې د علماو شوراګانې د جوړولو چارې بشپړې کړې دي. د راپور درته لرو. له دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم بهیره وي.
د طالبانو حکومت تیر کال د مرغومي یجد میاشت کې په کندهار کې د دې ولایت د علماو شورا جوړ کړه چې د دې لړۍ وروستۍ هغه د لوګر د علماو شورا و چې تیرونه یې د غړو دیارلس کسیز نومدړ اعلان شو. د طالبانو حکومت ویان هم له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی په څلور دیرشو ولایتونو کې د علماو د شوراګانو د جوړېدو چارې بشپړې کړې او غړي یې ټاکلې دي. خو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت اکثره چارواکي ملایان دي، د علماو شوراګانې به د دوی په حکومت کې څه مسؤلیت او صلاحیت ولري؟ د کابل د علماو شورا مالی او اداري مرستیال شیخ عبدالحمید حماسي د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
کاری هغه خو چې دا د هر ولایت مغ خپل ولایت پورې مربوط ده. مثلا د والی، د قومندان، د استخباراتو ټولې حکومتي ادارات چې دي دغه د کار څارنه دوی کوي او سره لدی یو بلغه ادارې ولس کوم شکایت لري لکه مورګان هغه دغه شورا سره شریک کوي او دغه شورا بیا دغه مربوطه اورګان سره خبر شریک کوي.
خغلی حماسی وای د علماو شوراګانی یو مشر، یو مرستیال او یو مالیه ادارې مرستیال لري او په هر ولایت کې د غړو شمیر توپیر کوي. د طالبانو د لومړی دورې یو چارواکی یو سیاسي شنونکی سید اکبر اغا وای د علماو شوراګانی به د طالبانو په حکومت کې په ولایتي کچه د مخکینی حکومت د ولایتي شوراګانو په څیر رول لوبوي، خو نوموړی زیاتوي چې باید په ترکیب کې د علماو ترڅنګ نور مخاورو ته هم ځای ورکړل شوی وای.
شو خبره به دا وایي چې د علماو د شورا سره نور بانفوزه مصلحین او ښه خلک هم ملګري وایي، خو بیا هم یو څه څه ملګري دي چې تر دغه نوکري زیاتو سره ملګري وایي. دا به ډېر ښه وایي، د ملت پوره نمایندګي به کړې وایي.
سید اکبر اغا زیاتوي د علماو اوسنۍ شوراګانې ډېر اجرایوي صلاحیتونه هم لري او په رسمي چوکاټ کې دي، خو د نوموړي په خبره د طالبانو په لومړۍ واکمني کې د علماو شورا یوازې د اړتیا په وخت کې راغوښتل کېده او مشوره ترې اخیستل کېده. سره له دې چې د علماو شورا غړي وایي کار یې پر حکومتي چارو څارنه ده، خو د حقوقي او دینی مسایلو کارپوه ډاکټر صلاح الدین سعیدی بیا وایي تر اوسه د دې شوراګانو صلاحیتونه او مسؤلیتونه نه دي واضح شوي.
دا چې اوس به په کومو اصولو کومو قواعدو آیا د شوراګانو فیصلې به کمپلسري یا وجیبوي وي یا مشورتي وي، او د دې په څنګ کې لسها او نور هغه مطالب چې باید روښانه شي، دا باید قانون روښانه کړي. کم قانون روښانه کړي چاته معلومه نه ده.
د دې ترڅنګ ځینې نور دنیا عالمان بیا د علماو د شوراګانو په ترکیب نیوکه کوي او وایي چې په دې شوراګانو کې یوازې هغه ملایان انتصاب شوي چې د طالبانو د ډلې اړوند دي. په بامیان کې د شیعه دیني عالمانو د ټولنې مشر نصر الله وایزي ادا کوي چې د دې ولایت د دیني عالمانو هغه نوملړ چې دوی له طالبانو سره شریک کړی وو، یو کس هم ترې د دې ولایت د علماو شورا ته نه دی غوره شوی او په خبره یې په ځای طالبانو خپل کسان ګمارلی دي. نوموړی وایي
مکتوب و فرمانی کې
هغه مکتوب چې لکنده هر څه خرغی و مولیدل چې هیڅ شیعه عالم او زموک اهل سنت دینی عالمان په هغه نوم لړکی نشته، هغه لس هم چې راغلی او د عالمانو نمونه پکښته، دا له هغه ډلې څخه نه دی چې له بامیان ولایت څخه لیست لیګل شوی وو.
په تیر جمهوری حکومت کې د کابل د علماو شورا مشر مولوی عبدالقادر قانیت هم ادعا کوي چې د طالبانو له لوري په جوړو شویو شوراګانو کې د دې ډلې له ملایانو پرته نور عالمان نشته. ښاغلی قانیت ازادي راډیو ته وویل چې د علماو مخکینۍ شوراګانې انتخابي وې، خو اوسنۍ شوراګانې د نوموړي په خبره انتصابي دي.
علما انتخابات برگزار میکرد نه صرف وزارت اوقاف.
علما به د حج اوقاف وزارت ته لارې ټاکنې کولې، خو اوسنۍ شوراګانې انتصابي او د یوې ډلې دي چې 14 یا 15 تنه غړي لري. دا شوراګانې د افغانستان د ټولو علماو څخه نه دي تشکیل شوي، څنګه چې مخکې شوراګانې نمایي شوي او له علماو څخه حکومتونو د خپلو ارتیاو په اساس فتوا اخیستله، نو ویلی شو چې اوسنۍ شوراګانې هم نمایشي او د حکومتداري او خپل مشروعیت په خاطر استفاده ترې کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دیني وکو پاړه څونه ویل، خو تر دې مخکې ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي وو چې د علماو شورا په ترکیب کې د دیني علماو ترڅنګ قومي مشرانو ته هم ځای ورکړی. د طالبانو حکومت لخوا د علماو په جوړو شویو شوراګانو داسې محل نیوکه کیږي چې تر دې مخکې هم ورته شکایتونه شوي چې طالبانو ډېر حکومتي بستونه خپلو کسانو ته ورکړي او په وروستیو کې حتی په مسلکي او اکاډمیکو بستونو کې هم خپل داسې کسان ګمارلي چې مسلکي پوهه او تجربه نه لري. طالبان داسې محل د علماو شوراګانې جوړوي چې د دو کلونو له تیرېدو وروسته یې هم حکومت سرپرست دی، د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او اساسي قانون نه لري. که څه هم طالبان وایي د رسمیت پیژندلو ټول شرایط یې پوره کړي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو بنسټونو او نورو هیوادونو تل له طالبانو غوښتي چې تر بهرني مشروعیت مخکې باید په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي او د ټول ګډونه حکومت د جوړولو تر څنګ دی ټول افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم شیچاری په دې خبرونه کې د پښتون کلتور ورځ ولمانځل شو. د جنید د شعر د لومړي جایزې د شاعرۍ اغلی کلیوالي نظر د سر شریکو
یو داسې احساس چې نشم بیانولای. د ادب له ټولو ملاتړ کوم، که څه نړۍ نړۍ مننه کوم چې زه یې ستایلې یم، هڅولې یم.
د اغلی کلیوالي شعر هم لرو او د دې جایزې د بلې ګټونکو اغلی لمن سرګندونې او شعر خبرو.
په ورځي کې چې په لوړ لنډې وایم هغه ورکه تسلمات پر ماته ومه.
د جنید د شعر فوقلاده جایزه اغلی گهیڅ خپل کړه.
ای دړندو سترګو خاوند د دکاندار خانه، زه کتابونه لولم شپه ده
دا دیو پچو دا
دا فانشزو پا آنلاین ادبی بهیر که دا داستان سیمینار که سلیکوالی لیمه ودان ورندی کرد.
دی سیمینار لپایل لگردونوالو دی کورانی کار پتوگا گختنه و شوچه دی لند کسی لپارا ایو موضوع فکر وکری.
پخوز که ما دا شنگ مشایری تورولو و پغزنی که دا سانگو دی ویلوبی ننداره درمانی کهو. دا اونه دا پشتون کلتور لورزی سره سما پیل شو. دا ورځ په ځینو شهرونو کې لکه په کوټه او پېښور کې ولمانځل شوه. ځینو بیا آنلاین د دې ورځې یا تاسه کړ. د شنبې په ورځ چې د سپتمبر درویشتمه ده د پښتون کلتور ورځ وه. لا اتو کلونو را په دې خوا دا ورځ لمانځل کېږي. لومړی ځل د کوټې د پښتو اکاډمي تر سیوري لاندې په 2015 کال کې د پښتو د درې ورځني سیمینار په ترڅ کې پریکړه وشوه چې دا ورځ به د دې لپاره لمانځي چې نړیوالو ته څرګنده شي چې پښتانه خپل شتمن کلتور لري. د افغانستان لور ته تر ډیره دا ورځ په تیرو کلونو کې او سش کال د خواله رسنیو له لارې په انفرادي ډول داسې لمانځل شوې ده چې یوه ویډیو خپره کړې چې په هغې کې د افغانانو د کلتور یو اړخ راخیستل شوی، بل له افغاني جامو سره د یوې نجلۍ عکس په فیسبوک شریک کړی، بل له پټکي سره عکس اخیستی، ځینو د اتڼ ویډیوګانې خپرې کړې دي او داسې نورو کلتوري برخو ته یې توجه کړې ده. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې سش کال هم د تیرو کلونو په څیر دا ورځ تاوده ولمانځل شوه. مخکې تر دې چې پېښور ته ورشو، له کوټې د دې ورځ د لمانځل راپور د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال سمت شبنم څخه اورو چې په ډولونو پیل شي.
بلوچستان په مرکز کوټه او د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې بیلابیل پروګرامونه او دستوري جوړې شوي وې. په کوټه کې د پښتونخوا ملي او میګوند تر سوري لاندې د شاروالۍ په لوبغالي کې نه یوازې د پښتون کلتور په اړه بیلابیل سټالونه لګېدلي وو، چیرې چې د پښتون قام د دود او تاریخ په اړه ډېر تاریخي شیان ایښودل شوي وو. په دې ترڅ کې د نوسار سره تړاو لرونکي محمد یونس راته وویل چې د پښتنو د دود په لسګونو کلو زړه شانه خوند کړي او دلته نن د نندارتون د پاره راوړی دی.
یو نیم سل کال مخکې دا میچند ویني دا وړل په دغه دا ټایپ دی په باندې په تیوم په ویله بیا دا بډي وبي دي دا چا جوشه د ګورم چې کی په خوده لاټین دا مثال دا موږ د زنانو د شذو کلچر دا ګند او دا خلی دا غړه کده بدی کی موږ مثال کولمبیا دا کوله دا کمیسونه د موږ کلچري دا بنګړی دی دا دغه خلخور د پښتون سی باندې دا شلومبی دی دا قبر دی دا سیده دا غلیل دا بدی منگا موش دا مرگیانی مرگیانی ویستلی سیده دربین دی مثال لاتین دی دا موش دا پشتن تا کلتور سی کلتوری سامان دی تا رستن دا دا کل موش راولی
دا نندارتون کتونو او دا پشتن کلتور دا ورزی پا دا پروگرامو که دا گدون پا خاطر نه حوازی دا کوت شاریان دا شاروالی و لوب غالی تا پا لوی کچراغیلی و بلکه دا سبی دا نورو برخصخه چوانانو پر خپلو سرو دا پشتنو لنگی تړلی او صدرې اغوستې وې. په دې ترڅ کې بغوښ سو د مسخیل څخه راغلی و اسن علي مسخیل ته
نو پښتون کلتور نړیوال ورځ ده. په دې ورځ موږ وا ټول نړۍ ته دا ورشو چې موږ پښتانه څومره پر امن خلک یو، څومره مینوال قوم یو. په دا نړۍ کې پر موږ یو توغ یو جاټ یو ټولکیش یو نشان ولسو چې پښتون یو تراګر قوم دا هیڅ خبره نه ده. پښتون یو ترګټ زیاته پر امن مینوال قوم دی. دوی و نړۍ ته دا پیغام ورکوي پښتانه یو ډیر خپل کلتور سره ډیر مینه لري، ډیر میمانواز قوم دی. له تاریخ رایسی پښتون یو ډیر غټ قوم یو غټ استریلری لپینځو زره او زره کال سره رایسی دا قوم را روان دي. نو دا ډیر غټ کلتور دی، غټ دستور دی. نو خلک دې ورځ راووزي اړ یو خپل شمله وتړي خپل کلتوري دا خپل جامه او دنیا ته نړۍ ته ښکار کول غواړي چې موږ دا خپل رواج لرو.
د پښتونو د کلتور د ورځې په دې دستور کې نه هیوازي ډیرې مېرمنې او پیغلې هم راغلي وې، بلکې دوی د پښتونو د مېرمنو د لاس جوړ شوی شیانو یو سټال هم لګول وو. په دې اړه د پښتو زبي کوالی او شاعری میرمن ارزو زیارتوال راته ویل په کار دی چې د پښتنو میرمنې خپل پخوانی تاریخي شان په کورو کې خوندي وساتي، ځکه چې د دې په خبره دا ډیر زیات قیمتي وي.
دا یو لرغونی تهذیب لرو موږ پښتانه. نو په دې کې ثقافت کې چې زموږ څه شیان راځي د څو زره کلن تاریخ چې زموږ دی له وخته چې زموږ په استعمال کې کوم شیان راځي هغه دا راټول کړي دي. دا نجونو راوړي دي، دا پېښې دي. پا په خوا چې کوم په استعمال کې کوم چیزونه وو هغه اکثر اوس مخ په ور کې دوه دی او خلک په د مطلب د ګلوبل ویلیج د ګلوبل اثرات په وجه نه استعمالي جديديات راغلي د دنیا کې مختلف شیان اوس په بجلی باندې ارزه دي دوی خپل غړ کې خپل ګډوي خپل کټوای خپل بدني خپل سلمچی چې زموږ روایت سره تړلي شان دي دا راټول کړی دي کاغذ می جامې دي
د ستوریت د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان څنګه هم د څه وخت لپاره رالی او د نندارتون د بیلابیلو برخو کتنه وکړه وروسته د مشاریډو سره په خبرو کې وویل چې د پښتنو په ډول هر کام خپل دود او ثقافت لري نو موږ ته په کار دی چې د نورو کامو د کلتور او دود احترام وکړو
د کلچر ورځ ده موږ ډېر خوشاله یو یو خبره په کار ده چې موږ خپل کام ته وکړو چې وروره لکه پر تا خپل دود ګران دی پر تا خپل نوی ګران دی پر تا خپل لباس ګران دی پر تا خپل لواج ګران دی پر تا خپل د شو وبوجو پښتونې ګران ده په دنیا کې د ژوند کول لپاره په کار ده چې هر پښتون د هر انسان د ژبې د هر انسان د کلچر د هر انسان د ناز دی ولاړ د هر انسان د دود دستور د غونه احترام وکړي لکه د ځان ده نو به انسانان په دې دنیا کې د یو کلي په معنا ژوند کوي یو بل ته به احترام کړي ټول انسانانو مضمونو سره جلا دي ژبې جلا دي دود دستور یې جلا دي که موږ ځان دا وغواړو چې زما مور پلار په عزت کې په کار د هر چا د مور پلار عزت خیانه
بل پلو ته د حکومت بلوچستان د کلتوري ادارې تر څارنې لاندې د کوټې په نصیر خان نوري اډیټوریم کې د پښتو کلتوري ورځې په اړه نه هواځي یوه دستوره جوړه سوې وه په کوم کې چې پښتو ډرامه وړاندې شوه او د دې تر څنګ ډېری ځایي هنرمندانو خپل هنر ښکاره کړی
لکوټ څخه مو د پښتون کلتور د ورځې د لمانځلو راپور اوریده دا ورځ په کراچۍ کې میشتو پښتنو هم لمانځلې ده او له پېښوره د دې ورځې د لمانځلو راپور د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبريال وسیم سجاد څخه
دا سرینده په پیښور کې د پښتو نړیوال ورځ مانځلو پر مهال غول کیږي یاد پروګرام د لرغونی آثار او د محکمې او د خبر پښتونخوا د ثقافت او سیاحت د ادارې لخوا د پیښور تاریخي کور سیټي هاوس د دوباره رنگ روغن او تجدید په موقع جوړ شوی و د ثقافت او سیاحت ادارې ویان سات بنیا ویس د پروګرام په اړه مشال ریډیو ته وویل
اور ٹورسٹ راضی بالکل ایزی اویلیبل دے اور خبر ادا دا چھ خالی سٹی ہاؤس نے دے ہیریٹیج ٹریل دے اور سر مسجد محبت خان دے چوکیات گار دے گھنٹہ گھر دے کسا خوانی بازار جوخ دے نو ٹورسٹ کام راضی نو پیو ٹکٹ کے ٹول دیونا کتی شی نو دا ڈیر تاریخی مقام دے سلویخ کالو کے دا کور جوڑ چھے ہو سٹی فیملی جوڑ کرے ہو اور دو پکے بیسمنٹ دی یونیک ماڈل دے آرکیٹیکٹ دے مونگ سرا نو خفا فیسیلیٹیٹ کو ٹورسٹ لبا رامون خالی په فرایډي پور ازمانه کلوزي او نور اوپن ټول افته
سيټي هاوس د سیلګری لپاره مشهور دی خو د وخت تیرې دلو سره ډیره برخې ړنګې شوې وي اوس یې د دوباره جوړولو کار مکمل شو او د سیلګرو لپاره د پښتو نړیواله ورځ مانځلو پر موقع یو وار بیا پرانستل شو د سيټي هاوس پاړه د خبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د ادارې ډایرکټر ڈاکٹر عبدالصمد مشال ریڈیو تو ویل
بالکل جی دو سال سے سٹی ہاؤس میں کنزرویشن کا کام
بالکل پر سٹی ہاؤس کی دو کالو نہ کار روانو دلتا سے حصے ڈیری خراب شوی وی دا اگے واپس جوڑول پورا شو واپس د سیالگرو لپارا پران استے شو دو کالو نہ لپارا خراب حصے د سیالگرو لپارا بند وی زمونگا مقصد دار چ پخپل وقت کی دا بچ کو اورتن کے نسل دا وگو
اپنے دور میں اس کو بچایا جائے تاکہ آنے والی نسل اس کو دیکھ سکے اور
دو پختو ثقافتی ورځ مانزلو د سیټي هاوس کتلو لپاره د پیښور او شاوخوا علاقونه یو شمیر ځوانان او نجونه ورغلي وو د پیښور عثمان دانش یو د هغه ځوانانو چې پروګرام کتلو لا سیټي هاوس ته ورغلي وو نو مولې د ګل پورز مشال ریډیو ته ویل
او کوم ګورنه په پیښور کې هم نن چې د پښتو کلچر ډیوا خدا سیټي پروګرامونه موږ نه کتل چې پیښور کې وو پکار خدا و چې په هر ځای کې داسې پروګرام منعقد کړی شوی د صوبایي ګورنمنټ طرف نه چې کوم زمونږ کلچر ډپارټمنټ دی د هغې طرف نه خو صرف پېښور کې چونکې نن دلته کې پروګرام و نو مونږ هم دلته راغلو ماښام ټیم کې پروګرام و د ورځې خو نه خو ماښام کې دا پروګرام و نو هغې ته مونږ دلته کې رالو نو ډېر زیات مونږ خوشحاله شو چې د پښتون کلچر ډے دا مونږ خپل د پښتو چې کوم دی کلچر ډے مانځو دلته
د لرغونی آثارو د محکمې د ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد په خبره سیٹی هاوس د لرګینه د نادره کار د مسلمانانو د هنر او د مرکزی اسیا د معمارۍ لپاره په ټوله نړۍ کې مشهور وو. نوموړي زیاته کړه د یاد کور تعمیر په 1315 کې پیل شوی وو او په 1430 کې پای ته رسیدلی وو.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
دا افغان شزو آنلاین ادبي بهیر د دې اونۍ په غونډه کې چې اکشن به د سپتمبر 24 تر سره شوه د بهیر درې غړې ملاله کلیواله زولی لمن او شیبه گهیز وستایل شوی. دا درې د بهیر حق غړی دی چې د روان 1402 کال د جنید شریف د شیر کلنی جایزه یې ګټلې ده. سش کال و کسان د دې جایزې مستحق وګڼل شول. لومړۍ جایزه دوو کسانو ته اختصاص شوه. یو پکې ملاله کلیواله ده. دې له ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام سره خپل خوشي شریک کړه.
یو داسې احساس چې نشم بیانولای ته ادب له ټولو ملاتړ کوم کوڅ خنړې نړۍ مننه کوم چې زه یې استایلې ما حسولې ما نننې لاسترونه په سمات نور لاسترونه یو پیل وی د جایزې نور هم خپل مسولیتونه ته متوجه کړم او ما دا هیڅ کړی چې باید نور هم په دغه برخه کې ډیر ریاضت وکړم ډیر کار وکړم او زماړی کې نور هم له شیر سره جوړ کړ.
د جنید د شیر جایزه تیرونې اعلان شو. دوهمه جایزه یې نسیم ایثار ته ځانګړې شو. مخکې تر دې چې د شاغلی ایثار شیر در سره شریک کړم د ملالی کلیوال یو شیر د دوی په شخ
زبرانا د تورش پوشما کپری خودم چا زبرانا د تورش پوشما کپری خودم چا جوړ په تصویر د اینو شما کپری خودم چا د مینې نوم به می تاریخ ته یو یادگار پاتې شي سکنه خور به د تور خوشما کپری خودم چا د وطن غیګ به خایسته کړم پر رنگونو باندې زب په رنگ د ګلابو شما کپری خودم چا د غزل ناوی په سنگار کرم په نازک خیالو بیا په انزور د خاپیرو شما کپری خودم چا جوړ الفت نه مزب محبت خبروم جوړ الفت نه مزب محبت خبروم زب ټکور د پر هرو شما کپری خودم چا پریګ دی چلاړ تر اسمان شما د خیال په زینو جوڑ با امیل لسیتارو شما کپری خودم چا دمی ونده پیغلی تاریخ با یو زلبیا تکرار شی زب ملال دی وقتو شما کپری خودم چا
لاملال کلیوالی پا مننی چه دا شیری پاسدی را روی ادبی مجلی پروگرام لورا ولی و لنسیم ایسار چخه هم منندویم چه یو شیری آزادی رادیو ادبی مجلې پروگرام تر ډالې کړی او لوستلې
د سر وشتلو خیال دی هسې ناګهان راغې کاڼی تر شار را پسې له بیابان راغې یو سلویشت کال اسرائیل نه ووت او اوس میکایل کړی قسم کتر مسکن افغانستان راغی او زمکه خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوه زمکه خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوه شبنم میلمه دی ستړی ستړی له آسمانه راغی او د خدای مین دې درتناست د خدای خبرې کوه د خدای مین دې درتناست د خدای خبرې کوه لالچ د هرو دې ملا صاحب له بیان راغی او بغیر لما چې زړه مې تا یو وړ سندرې وایم بغیر لما چې زړه مې تا یو وړ سندرې وایم تا څوک لیدلی چې خندان دې له تاوانه راغی او د نظر طول مناسب نه دی د کردار کانو ته د نظر طول مناسب نه دی د کردار کانو ته دا ایماندار په نظر څومره بې ایمانه راغی او ته مې غزل سوچه گوهر ګڼې په حق یې ګڼې ته مې غزل سوچه گوهر ګڼې په حق یې ګڼې د کیف موج کې د دریاب زړګي له میانه راغی نور کتر ټول جهان چاپیر شو ایساره نو څه نور کتر ټول جهان چاپیر شو ایساره نو څه نه مې تر تا ورسید نه مې لاس تر ځانه راغی نه مې تر تا ورسید نه مې لاس تر ځانه راغی
د جنید د شعر لومړۍ جایزه د $1500 په ارزښت وه دوهمه جایزه چې درې کسانو ځولۍ لمن کشمیر اندړ او عارف روان ته ځانګړې شوه هر یوه د $300 وه ځولۍ لمن د جایزې تر ګټلو او خبرېدو وروسته خپل احساس د واټساپ له لارې له ازادي راډیو مجلې سره په خپل پیغام کې شریک کړ
زه چې سهار راویښه شوم اول مې د جنید جایزې په پیغامونو سترګې ولګېدې دا چې دوهم مقام کې زما نوم هم و له خوشحالۍ سره سره حیران هم شوم ځکه چې ډېر نه وخت مې زړه ښه کړ چې سیالۍ کې د ګډون وکړم خو باور وکړئ چې له جایزې سره سره مې ډېره انرژي د ملګرو او د میرمنو په آنلاین بهیر کې د نجونو له مثبتو پیغامونو واخیسته د پروین ملال خبره چې یوه خوله خندا په څو ده نو اوس وخت کې هغه څه چې کمی یې بیخي ډېر دی همدغه یوه خوله خندا ده د خوشحالۍ حس دی هغه که اوږدمهاله وي او یا هم د څو شیبو لپاره فکر کوم هغه څه چې موږ یې له نشتون سره مخ یو په خپل ځان باور دی او زه د میرمنو په استعداد کې هیڅ شک نه لرم خو یقین لرم چې یوه جایزه یا یوه هڅونه یا یو مثبت نظر د دوی د خوښۍ او د لا غوړېدو سبب ګرځېدلی شي دغه سیالۍ هم د ځوان کهول د فکري پختیا په لاره کې ښه خنډونه له مخه لرې کوی شي چې ډېری ځوانان د هڅونې د نشتون او په ځان د باور نه لرلو له امله ورسره مخ دي
داخلي لمن یو غزل به د دوی په شخص سره واورو
چې غږېږم خیالات پرې ماتومه خاموشي ده سوالات پرې ماتومه دا چې سترګې د په سترګو ښکلومه د مین زړه احساسات پرې ماتومه تیږه را چې نن د بله پیغله ښکل ده اوف تندی مې خپل میراد پرې ماتومه د قرآن تورې ورو ورو ورڅڅومه د قرآن تورې ورو ورو ورڅڅومه د زړه کور کې لات منات پرې ماتومه د ټټر په منځ شین پوڅې ټک وهمه د ټټر په منځ شین پوڅې ټک وهمه د بدرنګو نظر مات پرې ماتومه پورڅۍ کې چې پلوړه لنډۍ وایم پورڅۍ کې چې پلوړه لنډۍ وایم هغه وړکی په زړه مات پرې ماتومه هغه وړکی په زړه مات پرې ماتومه
پر اوسه ښکال چې د لومړي ځل لپاره جنید شریف ته جایزې ورکړې هغه وخت 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شول سږ کال دوی جایزې پرې زیاتې شوې یوه یې فوق العاده جایزه ده چې شیبه ګهیز د دې جایزې مستحق وګڼل شوه دا وایي که چیرته د نجونو او میرمنو مخه ونه نیول شي لاسته راوړنې به یې پسې زیاتې شي
څنګه کومه سیالۍ کې ګډون کړي والو هغه ځای ورته ده بریالیتوب خبرې راشي انسان خوشحاله کیږي زم زخته زیاته خوشحاله یم چې سږ کال په دې سیالۍ کې ګډونوال او بریالی هم شوم دا بریالیتوب بس ملومړی او اخر بریالیتوب نه وي دا په پرما مثبت اغیزه ولري مثبت اغیزه په دې مونږ چې زه به وهڅېږم او حسب مې دا وی چې نوې کارونه او نوښتونو ته پام وکړم او ټولو ته به دا وښیم چې میرمنې ضعیفې نه دي، میرمنې که زده کړو ته پرېښودل شي ډېرو کارونو او د ډېرو نوښتونو وړتیا لري.
اغلې کهیس خپل یو غزل هم په خپل شخ په ازادي راډیو مجلې لورولی دی.
رانا پسو د سنگار شوی دا تیاره پسو ده، رانا پسو د سنگار شوی دا تیاره پسو ده، د دغه خار د هغه کلي دا کیسه پسو ده. ای د ړندو سترګو خاوند د دکاندار خانه، زه کتابونه لولم شپه ده دا ډیوه پسو ده. ای د ړندو سترګو خاوند د دکاندار خانه، زه کتابونه لولم شپه ده دا ډیوه پسو ده. ماشوم د مور زړې چپلکه بنجاره ته راوړي، ماشوم د مور زړې چپلکه بنجاره ته راوړي، دغه ګوډي هغه بنګړي او دا چنبه پسو ده. بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي، بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي، په میکده کې چغه وکړي چې نشه پسو ده. استاد یوسف مخ دې لیدلو ننداره پسو ده، ستا له خمار سترګو جوړه آینه پسو ده. د انسانیت لپاره غوره دایره پسو ده، په دې دربار کې د وژلو فیصله پسو ده. د انسانیت لپاره غوره دایره پسو ده، په دې دربار کې د وژلو فیصله پسو ده. دا په سرو وینو جوړه فلسفه پسو ده، شیبې داستا د ارمانونو جنازه پسو ده. رڼا پسو ده سینګار شوې دا تیاره پسو ده، د دغه خار د هغه کلي دا کیسه پسو ده.
د جنید شریف د شعر د جایزې شپږتنه د ځانګړي پلاوي له لوري چې غړي په بیلابیلو هیوادو کې میشتي وروسته تر دې غوره شول چې د دې کسانو شعرونه وارزول شول. د دې جایزو وم ګټونکی د شعرونو له ارزونې پرته استاد شاعر پیر محمد کاروان شو. له یوې خبرتیا وروسته مو بیا هم د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر له یوه ابتکار خبرو. دوی د کیسو د نقد سیمینار درلود. البته یادونه وکړم وړاندې په خبرونه کې د نارینه وو د یوې شعري غونډې راپور هم اوریدلی شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر په 15 غونډو کې د کیسو سیمینار درلود. په دې غونډو کې د کیسې په تعریف خبرې وشوې، د کیسې لیدلوری روښانه شو، په دې برخه کې د ښځینه لیدلوري مسله وڅېړل شوه. له تخنیکي پلوه د کیسې پر پیچلې موضوع پلاټ خبرې وشوې چې څو ډوله دی، څرنګه پراخیږي او منطقي پلاټ ته څرنګه توجه پکار ده. د سیمینار په ترڅ کې د کرکټر په اړه هم خبرې وشوې چې څرنګه په کیسه کې وده کوي. د کیسې په بل مهم عنصر مکالمه هم خبرې وشوې، زمان، مکان، تلوسه، ژبه، حتی د کیسې د کرکټرونو د نوم او د کیسې د عنوان مسله هم وڅېړل شوه. دا سیمینار کیسه لیکوالی لیمی ودان وړاندې کړ. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
په دې سیمینارونو کې د لنډې کیسې لیکلو په بیلابیلو تخنیکونو بحثونه وشول او د دې ترڅنګ مو د تجربه لرونکو لیکوالو تجربې او نظرونه هم واورېدل. په هر برخه کې یوه کیسه ټاکل کېده او د سیمینار په اوږدو کې د بیلګې په توګه کارېده. سیمینارونو تر ډیره عملی بڼه درلوده، هغه داسې چې د سیمینار له پایله له ګډونوالو د کورنۍ کار په توګه غوښتنه وشوه چې د لنډې کیسې لپاره په یوه موضوع فکر وکړي. دوی په همدې موضوع د سیمینار تر پایه عملا کار وکړ چې بشپړې کیسې به پرې ولیکل شي.
اغلی ودان ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته د واتس اپ لاري په خپل رالېږلې پیغام کې دا هم وویل چې د کیسو په اړه د دوی سیمینار به وروسته د کتاب په بڼه خپور شي.
موږ غواړو د دې سیمینارونو لیکلې بڼه لومړی په 5 مقالو کې خپره کړو چې نور کسان هم ګټه ترې واخیستی شي، او په پای کې به دا مقاله د کتاب په بڼه راټولوو چې په هغه کې به لنډې کیسې هم شاملې وي چې بهیروالو د دې سیمینارونو په جریان کې لیکلي دي.
د دې سیمینارونو د وړاندې کولو پر مهال پلسکونو افغان نجونو او ښځو د افغانستان له دننه او د نړۍ له بیلابیلو سیمو آنلاین برخه اخیستې وه. د غونډې په برخوالو کې یو هم لیکواله ځلا نور و د ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام ته وویل چې دا سیمینار ډیر عالی وو.
سمته عالی څه کوایم چې زمونږ نوی کیسه لیکوالې چې نوی وخت لیکل وکړي یا زمونږ هغه کیسه لیکوالې چې زمونږ د کیسو په ځینو برخو کې د دوی مشکل وو یا وخت لري چې په اړه ډیر پوه شي یا هغه کیسه لیکوالې چې لیکلې پرې ایښي وو په لیکلو باندې راغلل او له دوی سره دغه ډیره زیاته مرسته کړې وه یو کمال یې دا و چې زه ورته علي وایم. بله خبره دا ده چې زموږ سره په بهیر کې عالی کیسه لیکوال شته او دوی سیمینار د لیمې چانې ودان له خوا وړاندې کېده خو دغه سیمینار کې زموږ نورو بهیروالو هم کولی شول چې خپل فکر نظر یا د کیسه لیکوالۍ هغه تجربې یا هغه خبرې چې دوی لري یا هغه هم کولی شول چې له موږ سره وړاندې کړي.
جلانور زیاته کړه چې لیمې ودان بهر اونۍ وار لمخه د کیسه هغه موضوع یا عنصر چې دی به خبرې پرې کولې اعلانوه چې دا هڅه ډیره ګټوره وه ځکه چې د بهیر ټولې برخوالې به مخکې له مخکې چمتو شوې وي او بیا به یې خپل نظر هم د سیمینار په ترڅ کې شریکوه. ځلانور بیا وویل چې په دې ډول دا سیمینار په یوې ګډې هڅې بدل شو.
مونږ ټول بهیروالو پکې خپلې پوښتنې خپل نظرونه خپل فکرونه شریکولی شول. د دې سیمینار یو بله ګټه او ډیره ښه ګټه دا وه چې که چیرې یو څوک مثلا تا ته معلومات درکوي او درته وایي چې مثلا دغه دغه شیان کیسې کې د دغه دغو شیان ته باید پام وشي او دغه باید دغسې شي دغه څه فکر کوم ګټور دي خو لا ګټور هغه وخت سي چې تا باندې عملي کار وشي او عملي در باندې کیسه ولیکلی شي. چې زموږ د دې سیمینار یوه ډیره عالي ګټه دغه وه چې موږ باندې عملي کار کېده. مثلا که چیرې زه فکر کوم هغو کیسه لیکوالو چې موضوعات یې درلودل او کیسې نه شو پلی لیکلی د سیمینار په اخر کې دوی یوه کیسه له ځان سره لرله او دغه ډیر عالي کار دی.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر بله غړې میمونه کامران هم د سوله سیمینار خوشاله ده. دا د دې سیمینار درې مهم ټکي دا روښانه کوي.
په دې سیمینار کې په کیسو باندې بحث کېده، د کیسو تخنیکی اړخ څېړل کېده او سره په څنګ کې په کیسو باندې عملی کار کېده او بل خواته د بهیروالو څخه عملی کار هم غوښتل کېده.
اخلي کامران زیاتوي چې د دې سیمینار مواد د ځوانو کیسه لیکوالو لپاره یو غوره مرجع ده.
دا د ځوان نسل لپاره خصوصا د هغه کسانو لپاره چې دی غواړي نوې کیسې لیکل زده کړي یا هم د کیسو په تخنیکی اړخ باندې پوه شي یو ښه مرجع ګرځېدلی شي او هم دا ډول دا کسان کولی شي په ډیره اسانه توګه دا معلومات واخلي، دوی ولولي او په ډیر تفصیلي توګه د کیسې په تخنیکی اړخ باندې پوه شي کیسې لیکل زده کړي او وکولی شي ښه کیسې لیکوال پاتې شي. ځکه چې په دې بهیر کې او په دې سیمینار کې سره له دې چې اغلې لیمې ودان په کیسو باندې بحث کاوه، د کیسو په تخنیکی اړخ باندې بحث کاوه، د ځینو لیکوالانو مقالې راخستې، د هغو تجربې شریکولې او سره په څنګ کې ځینو لیکوالو بهیروالو خپل نظریات شریکول او خپلې تجربې وړاندې کولې چې په دې سره سیمینار لا غني شو او د دا سیمینار ډیر ګټور تمام شو.
میمونې کامران ازادي راډیو ادبي مجلې ته دا خبر هم وکړه چې د کیسې په برخه کې د تھیوري زده کړه ممکن آسانه میسر شي، خو د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر په سیمینار کې د تھیوري ترڅنګ د کیسې د عملی زده کړې زمینه برابره شوه.
زه فکر کوم زیاتره زمونږ ځوانان او هغه کسان چې غواړي کیسې ولیکي په دې سیب ګرځي چې زه څه ډول وکولای شم یو کیسه ولیکم، څه ډول یو کیسې په تخنیکی اړخ پوسم. تر لدې چې زمونږ په ځینو تحصیلي ځایونو کې به په دغو برخو کې معلومات ورکول کېږي، اما دا ټول تیوریکي معلومات ورکول کېږي، عملي کار په چا نه کېږي. همدغه سیمینار یو له هغو ځایونو څخه و چې عملي کار په کیسو وسه او په ډېر اسانۍ سره څوک کولی شي د کیسو په اړوند پوه شي.
اغلی کامران خپل تجربه له موږ سره شریکوي او ټینګار کوي چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر سیمینار نویو کیسه لیکوالو ته د زده کړې مزل لنډوي او اسانه کوي.
شخصا ما په لومړی کې چې غوښتل کیسه لیکل پیل کړم نو زه به ډیره سرګردانه وم، چې زه څه ډول وکولای شم د کیسو په تخنیکی اړخ پوه شم یا څه ډول کیسه ولیکم، ځکه کیسه لیکلو سره مې ډیره علاقه وه. خدا چې ځینې ښوونکو سره مې پیژندل، خپله کیسه به مې د هغو سره شریکوله، د هغو نظریات به مې پرې اخیستل، د کیسو په برخه کې مې مطالعه پیل کړله، ځینې کتابونه مې پیدا کړل، مقالې مې پیدا کړې، بیا بر له هغې نه مې وکولی شول چې د کیسو په اړوند پوه شم. اما په دې برخه کې به ډېره سرګردانه وم، خو زما په شانته نورې هغه نجونې چې غواړي د کیسو په برخه کې لا پوه شي او وغواړي چې کیسه لیکل پیل کړي، دومره به زما په شانته سرګردانه نه شي او یو ښه ځای به ورته د دغه سیمینار دغه راپورونه او د دغه سیمینار دا ټول راټول شوی بحث دې لنډو کیسو په اړوند دوی ته ډېر ګټور تمام شي او له دغه څخه ګټه اخیستلی شي، ځکه دا یو له هغو لاسته راوړنو څخه ده. د لنډو په کیسو کې هغو کسان ته چې دوی غواړي لنډې کیسې پیل کړي، دوی له دې سیمینار څخه ګټه واخلي او دغه سیمینار ولولي. په دې سیمینار کې هر اړخیزه بحث کېده او د کیسو په اړوند په ډېر تفصیلي ډول معلومات ورکول کېدل. واقعا بهیروالو ته یوه ښه لاسته راوړنه وه، او ورسره په څنګ کې هغه کسان چې دغه راپورونه او دغه سیمینار اړوند بحث لولي ډیر څه به ترې واخلي او ډیر څه به ترې زده کړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د تیرې جمعې په ورځ د ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو لخوا د خوست ښار د غازی ببرکان منار د لمنې پښین چمن کې د شنګ په نوم شپنې مشاعره جوړه شوې وه. خوستی فرهنګیانو مشاعریا او ادبی بانډارونه د خلکو د فکری روشانتیا او هوادنی احساس ته پیاوړتیا لپاره ګټور او اغیزمن وبلل او د دا ډول پروګرامونو د ډیرو دو غشتنې وکړه. په دې اړه نجیب الله خیل راپور چمتو کړی چې مشاعری ته د ځوان شاعر محبت مندوزی په وړاندې شوی ترنم پیل شي.
دا خوست ښار د غازی ببرک خان زدران په منار کې د یو شمېر ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو په بلنه شرنګ تر سرلیک لاندې آزاده مشاعره وه چې د دې ولایت لسګونه شاعرانو او د شعر او فرهنګ مینوالو په کې برخه اخیستې وه. د صبری د سیمې یو شاعر محمد هاشم هاشمی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ډول شپېنۍ ناستې او ادبي بنډارونه د ځوانانو لپاره ګټور او اغیزمن وبلل.
واقعا دغه ډول مشاعرې او راټولیدنې د ځوانو شاعرانو لپاره، د ادبپالو ملګرو لپاره، د شعر سره د بلدتیا او همدغه ډول د شعرونو سره د شعرونو کې د پرمختګ لپاره یو ډېر مثبت ګام دی. بل ډېره مهمه مسله دا ده چې دغه مشاعره په ډېر ښکلې فضا کې ترتیب شوې ده. یو خو د دې سرکونو دواړو غاړو ته غټ لایټونه بل شوې دي، ډېره ښه روښنايي آماده ده، او دویم ډېر ښکلی موسم دی، امن دی، ورورولي ده. خوستوال په ډېره مینه د ادب په غېږ کې سره راټول شوې دي او مشاعره یې ترتیب کړې ده.
یو بل خوستی شاعر ساقی ترزیوال بیا وایي د شعر په ژبه ولسونو ته د ټولنې د سمون او پرمختګ په خاطر ډېر ښه پیغامونه وړاندې کېدلی شي.
دومره په ادب مین ولس لکه د خوست چې دی، لله الحمد، سیال او سنی نه وینا خوست کې بندرونه د خلکو تر مابین واټن کموي، مرور پخلا کوي. د شعر او د نظم ژبه دا هغه ژبه ده چې په اساس یې ډېر هغه څه کولی شو چې موږ یې د نثر او د خبرو په ژبه نه شو کولی.
په دې ادبي بنډار کې لیلانډو ویناو وروسته آزاده مشاعره پیل شوه او یو شمېر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. ځوان شاعر احسان الله درویش هم مشاعرې ته خپل شعرونه وړاندې کړل.
زه د شپې تیاره کې بل رقم داریږم، خو تشته زنه ناست چې مرنا ته وي پابندي ده، ستا دیدن یې هم بند کړی، تا خدای چې زه به نه ګورم اتا تا خیال مې ساته، به باور زندگی ده، شاید مړ شم تر راتلونکي ملاقاته.
خوستی فرهنگ پال عبدالرحیم حاطف بیا د پیر محمد کاروان یو شعر حاضرینو ته واوراوه.
دوڑای مولا گرم لرا یخ، گڑی دیڑی شا شودے مستی، ترشاد پوری جیڑ بڑی دیڑی شا، دچم گدر پخپلو پاک لمنو پیغلو ڈکشا، ترزن ظلمی لخکر لخکر دبخت سڑی دیڑی شا، غنم جوار اربش لونگین مہینی ورج بغن زنگلونا گلان سرجڑی دیڑیر شا، دچم یوین جلے تا کروان داس دعا وکڑا، پریمان دچم بے چم بے او شنه بنگړي ډېر شاه
د خوز په شرنګ مشاعره کې یو شمیر شاعرانو ډیر په زړه پورې ترنمونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو لخوا په ګرمو ولبلو بدرګه کېدل.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د خبرونه پورسیو کې د سانګو یو راپور لرو. فرانس پرسټرانس په یو ویډیوی راپور کې چروانه اونې خبر کړ په غسنې کې اسونه ښکار کوي چې ځونډي پر راځوړندې شنګولي شنګیشي او اسونه مستی کوي. خلک شاوخوا راغون شوی دي خوشی کوي. د دې راپور جزئیات ملالی بشیر را سره شریک کوي.
د غزنی په اندړ ولسوالی کې د سانګو په دیلو بکې د خلکو شور دی، خو له شمال سره سم نه اوریدل کیږي. په خوا به دغه شور د ډلونو له وهلو سره زیاتېده او میله به ګرمېده. د غزنی د سانګو د فدراسیون مرستیال عبدالغفور خانزاده فرانس پریس اژانس ته ویلي چې دوی د نورو ولایتونو د سانګو له لوبډلو سره د لوبو زمینه برابروي.
واده یې د مرګي سو خواهش وکړ، بیا د ولایت خزنی ولایت راغړو، بیا میله پی جوړو، بیا د لوبه کوو. د وخت د سپیکینګ چې موږ بل ملک ته وتل کیږو یا حالت زو.
په غزنی کې د راپورونو له مخې د 1500 او 800 ترمنځ داسې اسونه شته چې سپرلۍ سانګې ورباندې وهلی سي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمېر مینهوالو ازادي راډیو ته ویلي و چې له 5 لک تر 2 میلیونه پورې د سانګو یو اس پلورل سوی دی. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د سانګو د ټیم غړی محمد انور اندړ وایي چې د دې لرغونی دود د ساتلو لپاره دوی له خپل جیبه مصرف کوي.
الحمدلله موږ بیا هم کوشش کوو چې دغه ملي وانه نوي ته پرمختګ ورکړو، وده ورکړو. له کلونه کلونه موږ خپل شخصي لګښت را ساتلی تر دې وخت پورې، بیا یې هم ساتو. خو له حکومت غوښتنه ده چې له دولت مسؤلینو سره وخت ونیسو او سره همکاري وکړو.
سانګې د لس کسیزې او 12 کسیزې ډلو له لورې ترسره کیږي چې سپرلۍ پر سرعت د سانګې خواته ورځي او په مځکه کې شخص سوی میژوی په نیزه ورسره اوچتوي. د سانګو لوبې د شاوخوا 200 مترو په مساحت کې ترسره کیږي چې اسونه له شاوخوا 100 متره د هدف پر لور ځغلي. په غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، میدان وردګ او د افغانستان په شمیر نورو سیمو کې سانګې نسبتا ډېرې دود دي.
د غزنی پاندړ ولسوالی کې د دې راپور لخبرې دو سره د ازادي راډیو مجلې دا کڼه ران خاړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
لو رزه تختم چلا شور ډګستا وندې دا ای های ستا وندې دا شپې تپنا وړه ماش پچو پاک هل چوپا دا زما وندې دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا وندې دا ای های ستا وندې دا شپې تپنا وړه ماش پچو پاک هل چوپا دا زما وندې دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا هل چوپا دا زمان دی دا لو رزه تختم چې لا شور ډګستا غوندې دا ای های ستا غوندې دا شپه تا پناول ماش په چوپا الله چوپا دا زمان دی Laura zeta khamchila shura dagasta bundega